na faida amido udara da hina de shintur kham jara bad do yam sarak fikari takriban ta fi sada shida bi sport show ay shil fi sada kare ba fi day da jor ta zaka che delta khalak udar de shida shida mushkilat dari bandi har waqt ta karun shida dara mustakigi
de azadi radio de awridunko paigamuna mol azadi radio awridal د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په پاتې برخه کې به د 25 دقیقې اونیز بحث واورئ چې نوریاس نوري پکې کوربه دی خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان په درو شو ولایتونو کې نن د ماشومان د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر نشد شپږ نیم میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې خو افغانستان او پاکستان یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض خبرونه را رسیږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوې شارج دفتر معرفي کړی ساحل شاهین ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن ویل چې د افغان سفارت کارکونکو قادر شاه د وسله پر شارج دفتر ټاکل شوی خو په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی د راپورونه افواهات بلل شوی لدې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوې ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه دا ورکړي خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ترکیه د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی او ښکاری چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی د ترکیه د سنیو د راپورونو لمخه تر اوسه 99.8% رای حساب شوی د حساب شوی رای لډلې 9.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 4.15% د سیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلې دي قلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن ویل د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکران د وبخید اروپای هیوادونو د سفر په دوام لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره لیدلی اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلی چې برتانیا په خو هم د اوکران د ځمکنیو او هیڅ وکونو په پیاوړتیا کې مخکخه و او په وینا یې اوس به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي زلنسکی له دمخه امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسي پر ضد جګړه کې مرستې وغوړي او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ یا 50 اوور لوب لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه دا لوب لړۍ به د روانې جون میاشتې له 2 تر 8 منټې د سریلانکا په همبانتوتا ښار کې ترسره شي کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې عبدالرحمن ځوان آل راونډر او تیز تو پچون کای نوې لوبډلې ته ورزیات شوې ده
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري نوري هر کله کوم په د ټکنیک په برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی دوهم سفر دی
هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو برکت بهرنیو چارو وزارت چارې مختوړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت پوره شوی و کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته تر سره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیځ د ګټو ساتندوی دی. نن 25 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحثمو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله ستانګزي او د سیاسي چارو شننکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړی ده. تخنیکی همکار شرکوي چې دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزي صاحب تاسو ته درشو د قطر صدر اعظم دازل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له د رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو له چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و. ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت په یو ډول باندې تر اوسه د نړۍ هیڅ واد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولای شي؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون ملمه ته وړاندې کوم. مثلا د قطر ډیپلوماتیکې اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع سوي. ان کله چې کانو له سره ویم کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو. د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او لست له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ نه هم په سیاسي لحاظ نه هم په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وي. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او نه هم کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې. د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګ هغه بندیان چې د ګوانټانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه تاسو اشاره وکړئ د تاریخي بګلاون تنظیم قطر د دوه هېدې تړون تشکیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه تاسو اشاره وکړئ مخکې د نتیجې مشخص تاسو ته جواب وایم د غربي نړۍ او امریکای او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په انوان تروس پر خپل دغه باندې او رول لوبوي. او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر له مدیون دي چې په سیاسي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظ قطر برسره پر دې هڅه کوي چې طالبانو حکومت په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغه سي اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوانه مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزه صاحب د سیاسي چارو شننکه سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزه صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولې خو کرا شو د سفر ته قطر د سولې حادثې مخته یوړل د طالبانو او د امریکا ترمنز لکه څنګه چې مخیسانی صاحب هم اشاره وکړه ل ډیری مدیر رئیس د افغانستان په مسله کې خپل پات شوی د قطر لپاره دغه حادثه څومره مهمه دي چې بریالي شي د پارابینړی کې او هم په نړیوال دګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پوری خداسې ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې ل طالبانو درلودي هغه نه دی پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن شاید په یو ډول ګرمو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن مستنګی تاسو سره ستاسو پروګرام اوریدونکو ته په ټول کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویل شو چې د پاکستان کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په سلالو ترين بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خسته او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړه چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او په دفتر ورته خلاص کو دا ټول زما په باور د امریکای په اشارات او دستورو نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شي او دا شخص چې پیلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره کړو هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دا لمرنه وارو چې د اسلام او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدل نو خامخا دغه خپل هغه کومکونه ماجل به جاری کړو او دی به حمله غلوي خامخا دی بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان کدا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شي نو دا به شرایط د منولو د پاره یاد د پاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړوي.
سنځه صاحب قطر کوچنی هواد دی کچيري د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي ل منځګړي ډېر توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري ل طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بول یا ل قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پوري
وې دوه ټکه اشاره وکول دات یو ټکه چې مخکې مې ارزونه سوي کړې هغه داده چې رسمن قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافع او حقوقو ساتونکي په افغانستان کې ده دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغه نه قطر د مسؤلیت واخیستې نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکای د منافع او ساتونکي هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي په دې معنی چې کچېره د یو هیواد منافع او دیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافع او د حافظ په عنوان را داخليږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري. له بلې خوا نه د تام باید په نظر کې اوساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا، استرالیا، د امریکای په شمول دوی دا خپل پیغام او خپل غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي. راغله په دې چې قطر به څه وکړي چې کونه شي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوه هیلې تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو خرول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسبات کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر موثر هواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې نور لوبي کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت. په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایا کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنان د دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا بلکې مشکله وي. امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقیقا وویلې په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبي کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او غلو استراتیژیو د ساتونکو په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږیږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله ستاسو زسب مننه. هم دغه ورستي برخه تکراش او هم دغه مسلې ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړی و دی په کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبرې کړي ویلي و چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړي کړي. سعادت صاحب، تاسو تر ازو کراشو هم د قطر د صدر اعظم سفر ته دای د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دوه پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی، بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او حقانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی، هغه کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لکن هیڅوک نه بریالي کېږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره کندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې ترمنځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سي لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړی دي پر ځان له خپل ویان دفتر هم تر ډیره حالته انتقال کړی دی؟
ګورې کده چې یو تصنیف رامنځته کوچه
په حقیقت کې دوه پایتخت ده، په دې معنی چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټول د سکا انتقال چې کندهار ته بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی. دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډېر واضح دي. یوه دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامي او ملکي له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سجاد صاحب د خبرو سره په دوام چې هغه پروتوکول چې یو صدراعظم ته و په دغه سفر کې د قطر صدراعظم ته په پام کې نه و نیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدراعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید له نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی هغه نه اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدراعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوا نه د طالبانو خودخواهي ثابتوي او له بلې خوا نه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي. او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات مانا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بل سنځه سب کور ودان تاسو سره چې ما خبرې وکړل ډیر وخت مونږ درلود، خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توحڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه به نه کوم په لاند موده کې د دل لپاره چې د مال نظر خپل دغه دی دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادرول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی. نو زفکر نکن چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی، او غربیان و امریکان هم فکر نکن با دی بشری حقوق و پرتباط سر حال دا چی بظاهر که دا بحثونه کوی دیرول که پا اولویت کیوی، اولویت که دیگوی لوی استراتیجی گانه دی، پوزی استراتیجی گانه دی به پاکستان وزه، به پاکستان که دی به ثباته دار نه امریکایان داریدی چه افراطی اناسر یا ده امریکا زد اناسر یا چینه ای پلاو اناسر ده پاکستان اتومی تحصیلات الاس پیدانی که ده چین ده پاره ده مسئله مغلقه دل داده امریکایان د پاره اولویت لري او دی غوی مخنیوی او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري. نو هغه ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل، دا مسائل به ډېر زیات مطرح شوي نسبت د ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه د خلاص شي یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله استانزي کور ودان چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو، مننه کور ودان. ماشاءالله ساده تاسو درزو مخکې سنځي سپم په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. دا سم مخکې ستنځي سبي ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولې او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټول کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي، قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
پته را شکه چې زموږ او تاسو په تاب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسما پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هیواد صدراعظم مستقیما د هغه ځینه الوزي او په کندهار کې کوزیږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مزونه وکړه چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه، او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې یعنی دوی مستقیما کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپله د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبیالله مجاهد او دا نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چا ته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي، او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لاند لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي، یعنی په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لکن هغه ستونزې چې د دوی تر منځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو، نو عملا تاسو ولې چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تروسه دغه یو پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړې دي چې التیا نشته، یا آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله زه لا ډېر په تر ډېره بریده پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړه، لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخند سره دوه کاله پټ ساتلی و د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه د فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما فیاد دفاع وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو، نه په اختر کې، او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناءاً دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري. خو دا د کوم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی دی، او په دغې اوسني پېړۍ کې
یو وروستۍ پوښتنه ډېر وخت هم نه لرو، مخکې مې له ستانیزي سره هم دا پوښتنه وکړله، د قطر موضوع ده چې مونږ پرې بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې ستانیزي صاحب ورته اشاره وکړله، د ډیپلوماټیک ډګر کې نوې هڅې پیل کړي دي. آیا قطر به وکولی شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بلچا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکا ټاکلی وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستانو په سیمه، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی، او دا د امریکا په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلی شي، دا ماویر چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کیږي، او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کیږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابتو د پاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالی وی، اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازینی لامل دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي، چې د دوی لاس نور اوګد نشي تر د ګرمو بو پوري. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتل دی په خپل کې کني دا د دوه ورځې خبره نه ده. امریکا په کم شکل چې تعهد کړو په هغه شکل باندې باید عمل کړی وای. لکن لوبه تر شاشې تر روان دي نو له بده مرغه یوازې دی پیږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید زاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زنو ریاس نوري تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه او بل خبرونه زما همکار